ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی با کامکاریتان استم. فراموش نکنین که در 2 ساعت آینده برنامه در امواج آزادی را مشنوین و در این برنامه روی جنگ تورخم و تاثیرش بر آینده روابط افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با ما شریک بسازین. ولی قبل از او خبرهای افغانستان و جهان مشنبین دا در خبرهای جهان تا لحظات بعد از جاوید نعیمی مشنبین که وزارت دفاع روسیه اعلان کرده که از نیمی امشب آتش بس 48 ساعته در شهر علب سوریه آغاز شده. ایره هم مشنوین که ملل متحد گفتن منابعش که در نتیجهش عربستان سعودی به خاطر کشتار کودکا در جنگ یمن در لست سیاه قرار گرفته افشا نخواد کرد. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم جاوید حسنزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور برای حل مشکلات در تورخم از راه های دیپلماتیک تاکید دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ترکیب کمیته گزینش مشخص است و تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات اعلام میکند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان اخیرا حملات مخالفان مصالحه را خنثی کردند. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور برای حل مشکلات در تورخم از راه های دیپلماتیک تاکید دارد. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا امروز در نشست سخنگویان حکومت در کابل گفت که نیروهای امنیتی در تورخم از کشورشان دفاع کردند، اما تلاش حکومت این است که این جنجال از راه گفتگو حل گردد. در حادثه تورخم ما تحت تعرض آمدیم و ما تنها به خاطر دفاع از کشور با نشان دادن عکس العمل اکتفا کردیم. حکومت افغانستان برای حل جنجال پیش آمده در تورخم بر دوام گفتگوها از چینل های دیپلماتیک باور دارد و تاکید می کند. آقای قرزنگ همچنان گفت که حکومت از حمایت گسترده مردم از نیروهای امنیتی در مسئله تورخم سپاسگزاری کرده و آن را نوید خوب ایجاد یک اجماع برای آینده کشور می داند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ترکیب کمیته گزینش مشخص است و تقویم انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی را کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات اعلام میکنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در نشست سخنگویان حکومت امروز در کابل در این باره چنین گفت:
اگر فرمان تخمینی پارلمان همکاری میکرد و یک گام به عقب نمیگذاشت، کمیته گزینش کار خودش را میکرد، کمیشنرها را تعیین میکنه و کمیسیون جدید است که تقویم انتخابات اعلام میکنه.
این در حالی است که اخیراً ولسی جرگه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را برای بار دوم رد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان اخیراً حملات مخالفان مصالحه را خنثی کرده و تلفات سنگین را به آنان در ولایات مختلف وارد کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در نشست سخنگویان حکومت در کابل گفت که این عملیات‌ها در چارچینوی اورزگان، اچین، ننگرهار، پکتیکا، قندهار و هلمند انجام شده و نتایج مثبت داشته است. آقای وزیری میگوید در حال حاضر بر علاوه عملیات نیروهای کماندو 20 عملیات پلان شده در 14 ولایت جریان دارد. وی همچنان میگوید در کنار عملیات های زمینی فعالیت نیروهای هوایی نیز نتایج خوبی در قبال داشته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت دفاع روسیه اعلان کرده که از نیمه امشب آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه آغاز شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که طرف‌های درگیر سوریه توافق کردند که خشونت را متوقف می‌سازند. اعلان مسکو در مورد آتش بس پس از آن نشر شد که وزیر خارجه آمریکا دیروز بر روسیه و رژیم بشار اسد هشدار داد که صبر آمریکا به پایانش نزدیک شده و آنها باید آتش بس را که در ماه فوریه توافق شده بود رعایت کنند. تحقیق کننده های سازمان ملل متحد میگویند گروه داعش اقلیت یزدی ها را در سوریه و عراق قتل عام میکند. پاولو پنهایرو مسئول کمیسیون تحقیق سوریه امروز در ژنو گفت نسل کشی یزدی ها صورت گرفته و ادامه دارد. این کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد میگوید بیش از 3200 زن و کودک یزدی که از عراق گروگان گرفته شدند در قید داعش در سوریه هستند و از آنها به حیث برده های جنسی کار میگیرند. در ادامه گزارش آمده است گروه داعش زمانی که در اگست سال 2014 میلادی در عراق مستقر بود تعداد بیشمار از یزدی ها را اعدام کرد. کمیسیون تحقیق کننده سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته تا با اقدام های جدی جلو قتل عام و نسل کشی یزدی ها را در عراق و سوریه بگیرد. سازمان ملل متحد میگوید منابع حساس معلوماتی در این مورد که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را به خاطر کشتن کودکان در یمن در لیست سیاه شامل کرده بود افشا نخواهد کرد. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد روز چهارشنبه گفت اطمینان از منابع در مناطق بحرانی بسیار مهم است، اما به گفته وی اگر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی معلومات را با آنها شریک می‌سازد از آن استقبال خواهند کرد. عبدالله المعلم سفیر عربستان در سازمان ملل متحد از این سازمان خواسته تا منابع معلوماتیش را در این مورد افشا کند که چگونه در یمن و سایر مناطق جنگ از حقوق کودکان تخطی شده است. در گزارش گفته شده که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی مسئول کشتار 60% از کودکان در یمن است و مرگ 510 کودک به امین ائتلاف ارتباط داده شده است. اما ریاض که از اعضای مهم کمک کننده و سازمان ملل متحد دانسته می شود هشدار داده که اگر ائتلاف تحت رهبریش از لیست سیاه بیرون نشود برنامه های کمک مالی با فلسطینیان و سایر پروژه های امداد رسانی را متوقف خواهد ساخت. دونالد ترامپ نامزد احتمالی ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه میگوید اگر مردم کشورش تروریسم را از بین نبرند آمریکا خوراک تروریستان خواهد شد. ترامپ دیروز در جریان کمپاین انتخاباتیش در اتلانتای ایالت جورجیا همچنان گفت که باید مساجد در آمریکا کنترل شوند. ما بی توجه هستیم و زرنگ نیستیم. ما باید به مسجدها برویم و محترمانه آنجا و سایر محلات را بررسی کنیم. این مشکل است که اگر آن را حل نکنیم ما را زنده خواهد خورد. پیش از این دونالد ترامپ و شمار دیگر از اعضای حزب جمهوری خواه برخی اشاره هایی داشتند که محدودیت فروش اسلحه بر کسان وضع شود که تحت نظارت به خاطر تروریسم قرار دارند. جمهوری خواهان که همواره با هر گونه نظارت و کنترل اسلحه در ایالات متحده مخالفت کردند پس از حمله مسلحانه توسط یکهمی گروه داعش در ایالت فلوریدا موضع خود را نرمتر ساختند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در صفحه توییترش نوشته است با انجمن ملی کنترل اسلحه دیدار میکند تا به کسانی که در لیست تروریسم و یا ممنوعیت پرواز شاملند سلاح فروخته نشود. و در ادامه بازی های جام ملت های اروپا امروز و امشب 3 مسابقه صورت خواهد گرفت. دیدار نخست از انگلستان با ویلز است که ساعت 3 با وقت محلی آغاز خواهد شد. سپس اوکراین با آیرلند شمالی ساعت 6 و بالاخره جرمنی با پولند ساعت 9 شب به میدان خواهند رفت. بازی‌های دوم تیم‌های ملی فوتبال اروپا دیروز آغاز شد و تنها فرانسه تا حالا توانسته با 2 برد به 6 امتیاز دست یابد. فرانسه در دومین دیدارش توانست آلبانیا را 2-0 شکست دهد. حالا رفتن فرانسه به دور بعدی تقریبا قطعی شده است. پایان خبرها.
آزاده و سپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. باز ما و آقای رضوان مراد در خدمت شما هستیم موضوع بحث ما این بار امی پیامدهای سیاسی و امنیتی تنش‌های اخیر در ترخم است. سر از این موضوع صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم پوهانس ودیل صافی استاد پوانتون، محترم آقای عبدالهادی قریشی عضو اکادمی علوم افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی فعلا به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم هستیم که امیدوار هستیم اونا هم تشریف بیاره. و در قسمت دوم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگ هم با ما خواهد بودن.
بله نظر صاحب مننه کوم زه هم محترم استاد ودیر صافی صاحب ته او دغراس عبدالهادی قریشی صاحب ته خراغلاس ته هر کله وای ما او اوریدونکو ته هم یادونه کو چې د نن ورځې په خبرونه کې د تورخم د جګړې او د دې جګړې د اثراتو په اړه خبره بس کوم.
بله آقای مینپال هم تشریف آوردن، برایشان هم خوش آمدید میگوییم. خودت مثل همیشه آقای رضوان و مراد کدام مقدمه جور کردی نکردی؟
بله نظر صاحب فقط دل پاره چې یو بیس ولرو یو قاعده ولرو بحث لپاره یو څه مو آماده کړی.
خب با اجازه میمانا خیم مور اول بشنیم.
د تورخم د جګړې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتی او ډیپلوماټیکي اړیکې د بل هر وخت په مقایسه تر ټولو بحراني حالت ته رسیدلې دي. کلیوی خوانن هم پر تورخم د جنگ فضا خبره ده. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستانی چارواکي له ده سره د شوې موافقې خلاف اقدامات کوي. حضرت عمر زاخلوال نن پر خپل فیسبوک لیکلی چې پاکستانیانو ورسره پرون موافقه وکړه چې د تورخم د کړکیچ تر حل پورې به دغلته د تأسیساتو جوړول بند کړي، خو د دې برعکس پاکستان پر تورخم د دروازې لګولو کار ته دوام ورکړ او داسې ښیي چې ګواکې افغان حکومت ورسره دا خبره منلې ده. عمر زاخلوال وای د پاکستان د پوز مشر ته یو لیک استولی او ورته په ډاګه کړی ده چې که د تورخم د شخړې د حل په موافقه عمل ونشي په اسلام آباد کې د افغان استازي په توګه د ده موجودیت هیڅ معنا نه لري. د پاکستان پوست ټینګار کوي چې پر تورخم به د دروازې جوړولو ته په هر صورت دوام ورکړي. اسلام آباد استدلال کوي چې دا ګام پاکستان ته په غیر قانوني توګه د افغانانو د داخلېدو او د مشکوکو کسانو د مخنیوي په هدف کوي. پاکستانی رسنۍ د تورخم د جګړې پړه پر افغانانو اچوي او د پوځي مقاماتو په حواله ادعا کوي چې افغان حکومت د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان د هڅو د ګډوډولو کوشش کوي. افغان حکومت او ولسی جرګه بیا وایي چې اول خو پاکستان د تورخم په صفري نقطه کې د دروازې جوړولو حق نه لري او بل دا چې په دې پلمه هڅه کوي چې ډیورن کرښې ته د رسمي پولې بڼه ورکړي. د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه بیا وایي د تورخم شخړې دوی ته راس راس ستونزې پیدا کړې دي. که په تورخم کې روان وضعیت دوام وکړي پایله به څه وي؟ پاکستان په تورخم کې د تأسیساتو د جوړولو له لارې څه غواړي؟ آیا پاکستان هڅه کوي چې پر خپل خاوره د طالبانو د مشر ملا منصور له وشل کېدو وروسته خپل رسوایی په تورخم کې د شخړې په پیدا کولو کم اهمیت کړي؟ پاکستان سره په اړیکو کې په دې سطح بحران د افغانستان لپاره څومره زیانمن دی؟ د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې نن همدې او نورو پښتنو ته د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر مجددا به مهمانای محترم، خوش آمدید میگوییم و احترامات تقدیم است. چطور میشه که آقای رضوان مراد اولین سوال از محترم آقای دواخان مینپال بپرسیم که اگر ما را با آخرین تحولات در مورد آشنا بسازن؟
بله میرپاسه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مراد صاحب استاشی د نظر صاحب دلته په کابل د کابل په سټډیو کې د میلمنو د افغانستان د ټول ملت په ځانګړې توګه هغه څوک چې همدا اوس مول د ازادۍ د راډیو له څپو څخه اوري د هغوی د روژه او عبادات قبول سي، د هغو شهیدانو اروا دې ارشاده وي چې د وطن د ساتنې په لاره کې سرونه قربان کړي دي. د تورخم پر سر باندې را ولاړ سوي شخړه به تاسو د څو ورځې تعقیب کړی وي. د افغانستان لوی سفیر لا هم په دغه برخه کې د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې کار کوي تر څو دغه ستونزې ته له ډیپلوماټیکو مراجعو سره د حل لاره پیدا شي. بېله شکه دا یو لوی مشکل دی او دا مشکل یوازې دا نه دی چې د افغانستان په تاوان دی، په خپله باندې د پاکستان هم په تاوان دی چې لویه برخه اقتصادي ضربه ده شي دوی د دوغ څور زو په جریان کې لیدل د افغانستان حکومت له هیڅ چا سره بیا په ځنګړې توګه له ګاونډیانو سره جګړه نه غواړي ولی د افغانستان له خاورې او د افغانستان له ولس څخه دفاع زموږ لومړنۍ مسولیت فریضه او وجیبه ده موږ غواړو چې پاکستان د ښه ګاونډیتوب اصل ته په کتو سره د یو مسلمان او په فرهنګي او ځینو ګډو ارزښتونو ته په کتو سره دغه ستونزې ته د حل یو قانوني لاره پیدا کړي د افغانستان حکومت چې په ځانګړې توګه د افغانستان لوی سفیر دی په اسلام آباد کې هغه پر دې باندې له دوی سره کار کوي موږ په دې هیله باندې یو شي ستونزې ته یو ډیپلوماټیک حل پیدا شي
مینپال صاحب یو مسله چې غواړو زمونږ اوریدونکو ته لږ تر لږه واضح وي په سوشل میډیا کې یا ټولنیزو شبکو کې او د افغانستان په خلکو کې او د افغانستان دننه د مختلفو کړیو ترمنځ په تبصرو کې په کومه مسئله چې په تورخم کې جنگ دی یا جنگ شروع شوی او یا د جنگ سبب وګرځید هغه کله واضح کړی زمونږ اوریدونکو ته پاکستانیان وایي چې موږ د خپلې خاورې په داخل کې دروازه جوړو دوی نقشه د دې تلویزیونونو د دوی میډیا خپروي د افغانستان له لورې یعنی له بده مرغه به وایي تاسې دا د دویم کس یاست چې یو څه معلومات مو له ملت سره شریک کړل پرته له عمر زاخلوال صاحب نه بل هیڅ افغان مقام په ښکاره خبرې نه دي کړي ځکه یو ډول سوی تفاهم یې هم را ایجاد کړی
د افغانستان د حکومت مسولینو بیا خاصتاً هغه کسان چې ویندویان دي د مطبوعاتو سره کار کوي هغو وخت پر وخت باندې مطبوعاتو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي دي رضوان صاحب ستونزه دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت هیات له پاکستاني هیات سره پر دې باندې کار کوي هغو غوښتنه کوله چې موږ د پاسپورټ د چک لپاره باید د صفر نقطې څخه په سل مترۍ کې څو ودانۍ جوړې کړو تر څو موږ وکولای سو له دې لارې د پاسپورټ چک هم وکړو او هغه کسان د دوی په وینا چې ترهګر دي او پاکستان ته داخلیږي د هغوی کنټرول هم وکړو
سل متره د افغانستان په خوره کې اخوا د پاکستان
اصول اوس نه د صفر نقطې څخه سل متره به د دوی خواته دا اصول دي ټول نړیوال موازین پر دې باندې خبره کوي او نړیوال موازین هم دغه اصول او دغه مقررات یې ټاکلي دي پاکستان د دې پر ځای باندې چې زموږ د هو یا د یا دغه واخلي هوکړه واخلي راځي او د تاسیساتو په جوړولو باندې لاس پورې کوي د افغانستان سرحدي قوایو ورته وایي چې تر څو پورې شي کابل او اسلام آباد پر دغه مسله باندې هوکړې ته ونه رسېږي یا یو هغه ښکاره دریز ونه لري د هو یا د یا په باره کې تاسې نسئ کولای چې تاسیسات جوړ کړي خو بالاخره دا مسله د پاکستان له لوري په برید باندې پیلیږي نشي زموږ هم د خپلې دفاع مسولیت لرو زموږ قواوې هم دفاع کوي او له دوی سره نښته کوي اصلا خو د مسلې هغه لامل اصلي دا نه دی په وروستیو کې ټول هغه حرکات په ځانګړې توګه هغه لاسته راوړنې چې د افغانستان حکومت لري لکه چابهار شابهار یوه تاسې به د دوی په مطبوعاتو کې د پاکستان د شنونکو تبصرې لیدلي د پاکستان ملت پر د پاکستان پر حکومت باندې ډېر زیات په دغه برخه کې غوسه و ځکه چابهار د دوی لپاره یوه ډېره لویه اقتصادي ضربه ده د سلما بند او هغه د هندوستان د دوست هیواد لخوا جوړېدل او په هغه برخه کې د هند مشاغل صدراعظم راتګ او دغه وینا تر هغه وروسته دغه وینا په واشنگتن کې د افغانستان د اوبو د مهار مسله د بندونو مسله دا ټول هغه څه دي چې پاکستان غواړي په دغه شهرکاتو سره افغانستان تر فشار لاندې راولي د ملا منصور وشل کېدل په نړیواله کچه د پاکستان انزوا دا ټول سره یو ځای سوي دی او ازور یې دلته په تورخم کې وخته ولی د افغانستان حکومت بیا هم پر خپل دریز ولاړ دی. موږ د افغانستان د خلکو د افغانستان د خاورې څخه د دفاع مسؤلیت لرو. موږ په خارجي پالیسي کې د یو مستقل هیواد په توګه باندې معامله کوو. هیڅوک هیڅ هیواد موږ ته د بهرنۍ پالیسي په اړه باندې نه فرمایش را کولای سي او نه خواهش راسه کولای سي. افغانستان د یو مستقل سرلوړي ملت او هیواد په توګه باندې په ټولو چارو کې مستقل دی.
شکر. پوهان صاحب نظر شما رو هم در مورد میگیریم، به موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنین. شما چی فکر میکنین در مورد؟
تشکر نظر صاحب با شما و تمام همکاران رادیو آزادی و دوستان ما که در اینجا حاضر هستند، به اینا و مردم افغانستان سلام های احترامات خود تقدیم میکنم. حرفی است که پاکستان از زمانی که ایجاد شده و افغانستان عکس العمل خود در برابر خط منحوس دیورند که با فشار و جبر و زور در وقت استعمار انگلیس در اواخر قرن 19 که 1893 باشه امضا شده بالای امیر عبدالرحمن خان، از امو زمان تا امروز روابط افغانستان با پاکستان روابط بسیار نرمال و همیشگی نرمال نبوده. صرف سال منفی سالهای جهاد افغانستان که مردم موجا مهاجر شدن و مردم پاکستان به اونا جای دادن و اینا تانستن که با کمک کشورهای غربی یک چیز در داخل خاک افغانستان داخل شوند و دست بزنن و بعد از او متوقع استن که هر چیزی که پاکستان میخواه افغانستان باید او را عملی بکنه و یا تحت نظر پاکستان همیشه قرار داشته باشه، خصوصا در دوستی خود با هند و در همه امور حیاتی اقتصادی و سیاسی را که پیش میبرند. به این لحاظ بر حکومت افغانستان از سالهای قبل ای لازم بود که این موضوع را درک میکرد و برای از اینکه تنها امسال نیست که پاکستان این وضعیت با افغانستان در پیش گرفته این رویه را، بلکه بعد از اینکه قوای بین المللی خصوصا قوای ناتو به افغانستان میآیند و پاکستان در وقت پرویز مشرف میدان هوایی را به اختیار قوای ناتو قرار میده و خود در مبارزه با ضد تروریسم بین المللی با امریکا و کشورهای غربی شریک میدانه، مگر در عمل از دست سیاست دروی ازی افغانستان بسیار متضرر شده و اونمو کسایی را که در افغانستان تخریب میکنن، بر ضد رژیم کار میکنن، مردم ملکی افغانستان به قتل میرسونن، مکاتب، مساجد، پلها را، تعمیرات ویران میکنن، یعنی ضد کانوانسیون های اداره کننده جنگ ژنو که در 1944 به امضا شده اینا حرکت روان است در افغانستان تا همی لحظه و اینا جنایتکارای جنگی و تروریستا را تقویه میکنن. حال در قسمت تورخم با تأسیساتی که اینا میخواین آباد بکنن و او هم خلاف اونمو پرنسیپ ها و معیارهایی که در حقوق بین المللی تعیین شده خلاف از او رفتار میکنن، واضح است که روگشتاندن افغانستان از پاکستان و دادن دست دوستی به کشور دیگه همسایه دور ما هندوستان و یا ممالک دیگه این را تحمل کرده نمیتونند و برای همه از آنها میخواهند که در افغانستان به اصطلاح جنگ به پیسه بخرند و مردم افغانستان تحریک بکنند. این بر امیال هم بر حکومت افغانستان است و خوشبختانه مقامات مختلفش به شمول پارلمان اعلان کردند که از رای صلح‌آمیز باید حل و فصل شوه. واضح است که باید از راه صلح‌آمیز حل و فصل شوه. افغانستان اگر منشور ملل متحد قبول کرده، اگر اصول حقوق بین الملل رعایت میکنه، اما قسم از هر دولت دیگه همسایه و غیر همسایه خواهان عزیز که در روابط بین المللیشان در مقابل افغانستان هم رعایت شوه و اعمال را که پاکستان انجام میده خلاف اصول حقوق بین الملل عمومی، خلاف منشور سازمان ملل متحد و خلاف همسایگی نیک پنداشته میشه که باید با او اینا هم متوجه شوند و نگذارن که افغانستان از وسایل در نهایت کار بگیره که او شاید به نفع پاکستان هم در آینده تمام نشه.
در امانه استاد قریشی صاحب لکه څنګه چې په هان سبا او مینپال سبا او دغه شان اکثره کتون کې پدی باور دي سه پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدو دا هیواد یعنی پاکستان په بیساری ډول رسوای سره مخ کړ په نړیواله ټولنه کې. د امریکا په کانګرس کې 14 وته کې به بند شولې، دوی اپاچی هلیکوپټرونه غوښتل هغه په بند شول، دغه راس حتی چین هم یو ډول هغه په خوا چې څه وخت توقع درلود پاکستان چې په دې مسئله کې به ملاتړ وکړي د امریکا د هوایي حمله په اړه چین هم یو خودداری وکړه او ډېر کم اهمیت عکسالعمل یې خود. اکثر خلک اوس په دې باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د نړیوالو په سترګو کې خاورې واچوي او وایي چې دغه تورخم او دغه پوله له افغانستان سره د ډیورنډ کرښه دا د مشکلاتو د تروریزم او د جنګ مرکز دی تر څو د نړۍ پام دې ته راوړي نه هغه خپلو رسوایانو ته. تاسو څومره موافق یاست د نظر سره؟
بله، د لوی خدای په نامه باندې زمي هم خپل سلامونه درنوي تاسو ته او چې موږ اوري او د ملګرو ته مې چې څه په ځان سره د نن د وخت سره ولنه کوم او چې شایدان شي ویل کې تورخم بندر کې هغه ته ولنه د پاک خدای جنه برین جنات غوړم پر شرط باندې دا خبر د تاټیک دی هغه څه چې د دوه غرونو مې موبایل پاکستان نن په سیاسي انځبو کې قرار یعنی موقعیت لري او د هغه وسنې د سیاست په دې توګه باندې موډل شوی دی چې غواړي د زون نفوذ یعنی د یو نفوذي زون باید ولري او د دې څنګه چې دا ولري د دې لپاره به یو بهانه هم موجود و شيږي چې هغه بهانه د دوی په درو ټکو باندې باید ولاړو و شيږي چې د فتنې ایجاد کول دي او بل د تدمیر او بل د دیموګوژیک حرکت مخې ته نه دی. نو کله چې ملا منصور په غزه کې ووژل شو هغه یې ورسې یو لکه ځن تر مخه چې ملا عمر او لغنه تر مخه د اسامي په همدې ډول باندې دوی هغه اصلي څیره د څیرې انځورې نړیوالو ته څرګند شو. هغه څه چې افغانستان حکومت هم ویلي ملت هم ویلي دوی په هغه باندې په اصطلاح سره نړیوالو په دې باندې کوم بحث یعنی باندې هم ونه کوو او غوږ یې په اصطلاح سره باندې ونه ګرو. اوس دا شی بیخي ثابته شوله چې د دوی دغه بسنی پالیسي هغه څه چې د ملګرو مې وویلې د چابهار ځینې نیولې تر سلما پورې لغنه نیولې یو درې نوه د نور سیاسي توکي په دې د دې په غوړدنی سیاست کې نغښتې دي چې ما هم په خپل کتابونه کې نشه لیکلي دي او دا چې فقیر سازي دي ګاونډي دي یو بل دا چې سیاست انحصاري بدو شي یو بل دی نفنګ سیاست دی چې نه شاء الله خوځنه د خنجر وهلو سیاست دی دا درې دي. نو دا چې داسې دي نو دوی به دائما په دیموګرافیک حرکتونو باندې او په دفتر په چولو باندې باید لاس پورې کړي. دا وسانه حالت چې موږ وینو دوی پوره بیا برګی ته ولال دي ځکه چې تاسو هم په خپل خبرو کې ویلي متحده ایالاتو چې دی ته دوی وشني لدا د دادر ورته ورکول هغه امر باندې بند کړل هغه سنه په مجلس کې سربېره په دې باندې دوی و تیاری چې اخیستل جنگي شپاله هغه امر باندې شو دوی به بیرته د فکر وسی اردن ته هم توقع کوله چې هغه ځینغه مستعمل تیاری ورسل شي او چین څخه هم فیصله سره یو سور ځن په څنګه باندې لاله حاشه کړځن لاله د خپل د دوی دی هغه د سیاست ناکامه چر سرګندوي سربېره د منځ سرګندوي دوی هم اوس په انځبا کې قرار لري. دا په خپل باندې د دوی لپاره یو نوې شرم ځای دی چې البته بیرته د تورخم په بندر په شاوخوا کې د هغه سل متر نه بلکې دوی و دېرش متر یا د څلوېښت متر په شاوخوا کې دی ځای کې هغه دی هغه څه چې ول شو دي دغه هس یعنی دغه حکومت طبق هم عملونه کوي
بله
د خپل باندې واستون زده دغه دولت لپاره
میمانای محترم مال نوبت شنوندای محترم ما هستن آقای میناپال مخصوصا شما اگر سوالا رو یادداشت بکنین قسمی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته میشه تعداد از شنوندای ما بسیار احساساتی هستن و بعضی حتی میگن به ما اجازه بدین که پاکستان یگان جزا بدین به هر حال شنوندای عزیز حال نوبت شماست بفرمایین
مهربانی
بله
محمد حسین رو مهربانی
و علیکم السلام
او تاسو سره تاسو ته اوس نظریه د کوټو د کانګرس او تاسو مې نوته مونږه د کومې سلام علیکم او ټول خپل خپل پښتنه څرګندو ما د وخانې نه پات چې دوی مخکې خپل خبرې ویلې چې مونږه تقریبا هغه مسکه چې پاکستان څنګه د سیمې جوړه اوس په ایسا جوړول شي نه حال چې د پیښور خاور او د سمخاور چې پاکستان بل څه د افغانستان د افغانستان حکومت څنګه دا واکو دا اختیار لري چې دوی دا مسکه دوی ولې د پاکستان سره ولا کور چې دا مشکلې مونږ ته ساتکړې دی به پاکستان یې تاسو ته څنګه څه کوي چې په شلتنې مو دې کې موږ جوړو چې دا په پاکستان د افغانستان او پاکستان ته به دې کې تاسو دا کارشته سره منل
ډېر زیات مننه پښتنه مو ورسېدا حسین روړه
تاسو ته په نوو راکوې د افغانستان د چا دایمه تاسو ته دوه لا فرنګ کوي چې هغه چې هغه زموږ د وی لا څه وشي کیږي
مننه تشکر ډېر زیات مننه
دې مو ته دوه کتاب کوولې او دې سم څه دوه کتاب درنه کوو
ډېر زیات یو یو بل اوریدون کله رول ایران نه زنګ والے مهرباني
بله بفرمایئ چی
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام
زبل الخند یران د تران ته خاطر پن پلی کا مزادای رادیو کارکاون کې اوریدون کې تا دا واپس سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت څخه زما سوال ده دا خپل مینا خنه ده چې دای وای چې موږ د سول د لیارې یاد مذاکراتو د لیارې دا خبره موږ حل کوو د درې کاله کې چې په کونړ باندې موږ راکټونه پاکستان را وروي په خوست کې ګلاب خان بندر ونی ګلاب خان د افغانستان نه ونی وي دا څه په پایتیکا کې انګور ډ کې دا څه په بل ځای کې وای چې یو پټای رشکایو خوړه ته تر اوسه یا مزه بلې چې دا غوانه د مزه ده دا ډیپلوماټي خو هیڅ نتیجه ور نه کړه نو دا پاکستان اخر نتیجه چې شي دا اخر خو بای دغه دیو دا پښتو متل دا وای د ویس ژوند نه د میړانو مارګ به دا دایو خبره دویمه خبره دغه ده د سوال به دغه ده چې افغانستان د پلاتین نتیجه ور نه کړه اخر نتیجه دا چی شو ده
مننه
تر موږ څنګه خپلون خو نه کو بل خبره بل سوال یو بل سوال دلارم چې موږ د خارجي کوو سره د امریکا او د ناتو سره موږ قراردادونه لرو ایا دا غوښ په دا افغانستان په پندله څه کاو کې زموږ وردوی په شو و نه درول تاسو په شو ولاله وردو موږ نه لرو نه دا قرار ده دونه بیا موږ ته څه په درد وخوري
نه مننه مننه کورم ودان بلال خان اور په دې خاطر چنور او ریدون کې هم فرصت ولري امیر خان له سوئزرلند فکر کوم ټلیفون کړی ده مهرباني امیر خان اور
بله
السلام علیکم رضوان مدد صاحب زما پښتنه محترم شافی صاحب نه ده مختارم ساتي صاحب همیش دا ډیورن کرخه سي اديږي انګريزانو امزا وسره کړی امیر عبدالرحمن خان دغه نوم باندې علاقه بښنه غواړم دا اوستاد صدا سي یو څمخ او چټ لري افغانان دغه ته څه لار لري چې انګريزانو سره په خبر وکی چې دا غسل کله پر شوی دي دا په کومه لار باندې دغه سي په پرګده تاسو سره امزا سوي دا پاکستانیان خو په دې کې تا تر وایي چې دا د ما خاوره ده او بل دغه پښتانه چې دي دغه ترننه پورې دغه یو مظاهره ونه کړه نه دغه ترخم په باره کې چې دوه قومونه اسرائیل کړه تاسو ولې دلته دروازه جوړوي دغه پښتانه به چې دي لکه مړه ماران په دې باره کې تاسو څه نظر ده مهرباني
مننه امیر خان وروره خو پښتانه د صافي سپورت ځواب وایي یو بل اوریدونکو اخلو نظر سه
بله بفرمایئ
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای رضوان مراد همکاران شما میهمانان محترم عرض سلام تقدیم میکنم
تشکر
جناب شما اگر وقت بدین چون به بحث به تاریخ هم رجعت پیدا میکنن تاریخ جناب دکتر صاحب فرمودن موضوعات مایدی دیورنده مایدی دیورند خانه قراره که معلوم است همراه هند برطانوی به امضا رسیده و ما پرابلمی که داریم با پاکستان زمانی که پاکستان به سیاست جهانی عرض وجود میکنه در هیچ افغانستان چون اتحاد شوروی وقت و هندوستان با هم متحد مشترک بودن اینا در قضایای افغانستان دست بالاتری داشتن وسیله شدن با سفر چیز بلغارین و خروشچوف در افغانستان، اینا تانستن که افغانستان به طرف گویا احزاب سیاسی را به یک دایی خواستاری پشتونستان بسازن و همین موضوع بود که در قانون اساسی افغانستان هم جا داده شد در پارلمان به وسیله احزاب سیاسی به نام نوع سنبله روز رخصتی دایی پشتونستان یاد شد. این دشمنی تاریخی مانده از دیدگاه روابط بین الملل آن چیزی که میگه از طریق دیپلماسی راه حل نداره، جنگ به این باید رجحان داد. ما اگر به این جنگی که امروز در جنگ ترخم یاد میشه، اگر به این جنگ پلان در عقب خفا پاکستان نداشته باشه، به این معنا که پاکستان اردویش با طالب هیچ تفاوتی نداره، اونا معمول لباسه داره، این نام دارن. اگر در این پلان نباشه، جنگ همیشه در تاریخ وقتی که ما میریم گواه است که افغانستان هر قدر موضوعات کشیدگی داخلی داشته باشه، همین جنگ بیرون مرزی یا جنگ تهاجمی بالا افغانستان ملت افغانستان در وحدت یک جا میسازه، ملت افغانستان یک دست یک پارچه میشن، گویا یک ملت واقعی میشن. اگر جنگ ما رجحان بتیم با واقعیت بر منافع ملت افغانستان است. یک موضوع را میلاد سوال پیدا میشه که آقای مینپال گفتن ما کشور مستقل و آزاد هستیم. ببینین کشوری که 69% بودجه خارجیش بودجه ضرورتش از کشور خارجی میپردازه.
اختری زبنی موضوعش داخل نشیم
من اختری سر
یک طرفه کنیم اول
در نړۍ ډیر هیوادونه لغټو هیوادونه سره روابط دری اقتصادی سیاسی امنیتی من نه اختری سر
به هر حال در فیسبوک هم تعداد زیاد از شنوندای عزیز ما پیام های خود نوشته کردن، از اونام تشکری میکنیم و بعضیشان حتی احساساتی برخورد میکنن، میگن که همراه پاکستان ارتباطات قطع کنیم. به هر حال مینپال صاحب بفرمایید.
با ډیر زیات مننه د دوه دوستانو د دوی احساس د قدر ور دی، دوی په خپل خاور باندې مین دي، دوی له خبرو معلومی دوی د خپل خاور سره مینه او علاقه لري، کورې وران د هر افغان ثابته کړی ده. محمد حسین خان د پښتنې په جواب کې باید وایم چې تاسیسات په دې معنی نه دي چې موږ دا کرشه د سرحد په توګه باندې نور و منل، دا په هیڅ صورت باندې نه دی. او تاسو به د دغه کرشې په اوږدو کې وګورئ وخت پر وخت باندې تاسیسات جوړ شوي دي، ولې د افغانستان د حکومت سره باید په تفاهم باندې دا کار وشي، د نړیوالو موازینو پرنسپونو پر اساس باید دا کار وشي. د ډیورنډ د کرشې موضوع د افغانستان حکومت چې په ځنګړې توګه رئیس جمهور بار بار ور باندې باس کړی دی، دا د حکومتونو کار نه دی، دا د هغو قومونو هغو ولسونو کار دی چې دغه کرشې په دواړو طرفونو کې اوسي، یا دغه کرشې دوه ځای کړی دی. په دې اړه باندې به هغوی فیصله کوي، تر څو پورې چې هغوی فیصله ونه کړي په هیڅ صورت باندې موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د حکومت بې خوچي یوه خښتم دلته کښېږدي. دا باید ټولو ته د افغانستان ټول ملت ته ټول ولس ته دا باید ثابته وي، ولې بېله شکه د ټولو هیوادونو ترمنځ دا نړیوال عرف دی، د ټولو هیوادونو ترمنځ پشې ستونزې راولاړې دي، هغه سوله ییز حل ورته لوټول کیږي، هغه له ډیپلوماټیکو مراجعو سره تعقیبیږي، او لکه نړۍ هم د یو کلي غوندې ده که په کلي کې کور ماجراجوی وي، په دې معنا چې ټول کلیوال ورته وایي چې تاسو ماجراجوی یاست، تاسو ستونزې جوړوونکي یاست، ستونزې پیدا کوونکي یاست. بناهن نړۍ ته اوس دا ثابته شوې ده چې په سیمه کې ستونزې جوړوونکی هیواد څوک دی، په نړۍ کې هغه هیواد چې په نورو هیوادونو کې ستراتیژیک کومک او د ستراتیژیک کومک په لټه کې دی، د هغو لپاره نیابتي جنګیالي پیدا کړي، په سیمه کې ناامني پیدا کړي، تراګري ته وده ورکړي، تراګري سپورټ یي، دا ټول هغو ته معلوم دي. یو ډېره لویه ستونزه په افغانستان کې بیا هم د جنګ د له بده مرغه د افغانستان خلک باید د دغه جنگ په اړه باندې تصمیم ونیسي. زل طالب سره جګړه وکما، زل القاعده سره جګړه وکما، زل داعش سره جګړه وکما، زل پاکستان سره جګړه وکما، دا ټول جګړې مرتره لغاړي دلیل بدمرغه. او د افغانستان د خلکو دشمنان د دغو خلکو وجدانن د ډیورن پر کرسه باندې لمر سره جنگ دی، دغو په غیچ کې دی او هر ورځ راځي ستاسې بچان، ستاسې کورونه، ستاسې ښوونځي، ستاسې سړکونه، ستاسې پلونه او پلچکونه در الوسوي. او بیا شعارم د دې ورکې چې دوی د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو ساتونکي دي، څنګه به هغه د افغانستان خاوره او خلک وساتي چې هغه په خپله باندې دغو په غیچ کې پراته دي؟ په دغه برخه کې باید افغانستان خلک فکر وکړي. دا د فکر ځای دی او دا د تصمیم ځای دی. دا یوازې دا په دغه نقطه کې نه ده، د افغانستان حکومت دې ته متوجه دی چې د دغه کرښې په اوږدو کې اوس په اکثرو ځایونو کې دوی دا حرکات شروع کړي دي. ما ته یې هغه نیابتي جنګیالی راستولی دی دلته چې د ده په امر باندې، د ده فرمایش باندې دلته خلک وژني، دلته د افغانستان په ښارونو کې چاودنې کوي، دلته د افغانستان نامه تاسیسات ورانوي او هلته بادار راځي او بیا په افغانستان کې ستراتیژیک هم کلټي او په دې لاټه کې ډیورن د ځان کې. دا ټولو ته معلومه ده. او بل د انګور اډې تاسیسات وغه مونږ ځینې بیرته ترلاسه کړي دي. د افغانستان حکومت دریز معلوم دی، موږ هیڅ وخت هم ورته نه دی ویلی چې پاکستان زما ورور دی. موږ ورته وایي چې پاکستان زما سره په جګړه کې دی، تر څو پورې چې دغه جګړه معلومه سوی نه یو طرفه سوی نه، تر هغو پورې موږ پاکستان ته نه د ورور ویلی سو، نه د یو ښه ګاونډي ویلی سو. دا دریز روښانه دی. عمر دریز داسې نه دی چې نوسانی حرکات یې کړي دي، چې ویلي مې دي پر هغه باندې ولاړ یو لومړي ځل یو چې موږ پاکستان ته د برید په برید باندې ځواب ورکړو، کنه په دا څوارلس سو کلونو کې پاکستان ته په برید باندې ځواب نه دی.
مننه پوهان صاحب. که د غوریدونکي پوښتنه مو هم نوټ کړې وي، زه فقط یو شي ته اشاره کول غواړم. چغه کله چې د پاکستان مطبوعات چغه د پاکستان ولس د هغوی نظریه په جوړولو کې رول لوبوي، او خای الت افغان کډوالم چې پراتی دی هغوی په نظر کې او خای په طالبانو هم تاثیر لري. د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د افغانستان لپاره یو ډیر لوی پیغور جوړ شوی دی. یعنی هر دویمه خبره دی او پاکستانی چارواکی دی او پاکستانی مقام دی چې ته څب ځان ډیر نیغ نیغ کوي چې ستا اته لکه یا یو نیم میلیون ته اوس هم زما مملکت پناه ورکړی دی. یعنی دا یو ډیر لویه غمیزه ده تقریبا زما په خپل شخصي نظر باندې. فکر نه کوي چې د څوارلسو کلونو کې میلیونونه ډالر بلکې میلیاردونه ډالر راغلل، لیکن د دې کډوالو د بیرته راوستلو لپاره نه ولس مشر کرزي او نه اوسنی حکومت داسې هیڅ پالیسي نه غوره کړې. دا څومره لوی عنصر دی په دې مسله کې؟
ډېر مهرباني مراد صاحب، ستاسي ډېر سم نظر دی. دې باندې به هم وغږېږو، خو محترم ورور امیر خان ته چې د سویس نه سوال کړی په هغه به ورسره خبرې وکړو.
مهرباني.
خبره دا ده چې اصلا د ډیورن د کرښې ته عمر ورکول چې دا سل کاله تیر شوي دي و څنګه دی او څنګه نه دی، اصلا که دولتونه هیوادونه خپل سرحدات یو بل سره ټاکي او هغه موافقه پې کوي دواړه هیوادونه او دواړه مستقل هیوادونه اوسي، هغه میاد نه لري. سرحد قرارداد سرحد قرارداد دی، دایمي سرحد دی، مګر ډیورند لاین سرحدي قرارداد نه دی اصلا.
بله.
او بل د نړیوالو حقوقو د نقطه نظره د نړیوالو معاهداتو او قراردادونو د قانون د نقطه نظره چې په 1998 کال کې په ویانا کې امضا شوی او ټول دولتونه د هغو مراعات باید وکړي، اطاعت وکړي او هغه باید په نظر کې نیولو سره قراردادونه تفسیر کړي او خبرې ورسره وکړي. اصلا دا د ځمکې خرڅول نه دي چې ډیورن لاین منګ وای چې سل کاله تیر شول بیا د منګ ترا کی یا دوی واخلي، دا خبره نه ده. ډیورن د کرخې په سر موافقه د لحظې د امضا کېدو نه فسخه او باطل ده. پده چه ده افغانستان خارجی پالیسیه ده انگریزان پلاسته اینا که دلا تقریبا یو پروتکتورات یا تحت الحمایه یوادو مخیلی نونسم نه او بلا دا چه پا زور او پا جبر پا امیر عبدالرحمن بانده امضا شوه ده او بلا خبره داده چه دا اغا وقت ده یو خواه بل ده دولت چه امیر عبدالرحمن سره امضا کرده ده هغا استعماری قدرت و ده هند برطانوی اگر انگلستان نو چه من سر امضا کردی و چی او نه من سر سروکار درلود نو دیده او مختلف و نور و حقوقی دلائل و پاساس بانده دا دیگه لازه دی امزان فسخ و باطل دا منتها خبر پکی دادا چه تروس پوری دا لانجا مکتا پاتی دا چه دی افغانستان دی حکومتونو دی خواه پا نریوال سطح بانده پا نریوال ما بینمللی محکمه دی عدالت که دا موضوع ندارانده شوه ایده ادعا نده شوه ندی نونس و نونسم کال که دا شوه ندی جانی جگره نوروس تا پا نونه سوا و چلوکتب که چه پاکستان جوریده دقیقه نوروز تا هم پا نریوال اصطا ملگر و ملتو که اده ادار اده خوره نده شوه نو اوز کسل کالا پی تیری کنی پی تیر اوز هم لازمه ده ده چون حقوقی موضوع ده حقوقی موضوع حقوقی حل مسلمت آمیزه ده حل لیاره لری او غم براجع کول نریوال محکمه تا دی ده چه ولی ده اخوا و ده خوا پختانه پی نداریگی و زه امیدوارم چه دا پختانه خپل موقعیت خصوصا گیوران اخوا پختانه خپل موقعیت باید وخی ولی ده خان عبدالولی خان ده مرگ نوروز تا نور یو هم نشنال آمی پارتی او یا نور پارتو ده آواز جگنه که چه من پختونستان رو گوارو من خپل حق ده تاین ده سرنوشت گوارو من گوارو یا مستقل شو یا ده افغانستان سر یوزه شو نووس هم لار هم ده غدا چه ده پاکستان ده جوردو نوروز تا ده خلکو ده حق نده ورکل شوه چه دوی خپل سرنوشت ورطا کی نو افغانستان حکومتم چه وای چه داده حکومتو کار نده داده ملت کار ده معنی داده چه خلکو نده پختنه وشی چه آزاد ملک واری پاکستان افغانستان بخوانی تاتو بی تخپل رازی ورسره وصل کیگی یا بلا هره طریقه چه دوی غواری ده خپل ده استقلال ده پرده حق ورطا ورکل شی شاید منگا هم بیا ورسره لانجا و نلرو او موضوع حقوقی صورت سره خلق و بخواه که حالو فاصل شد
بله تشکر
که جا داره کبی
قرائشی سه بفرمه
بله زیو تبصره لرم تیزه که جا داره کبی بله اتلا سو درینویم کال دی نومبر پا دولستم بانی یاد درل سو یولستم قمری کال دی لومنی خور یاد جمعه الاول پا دوی ما بانی د سرمر تیمر دوران نو د امیر عبدالرحمن خان په مابین کې کوم اګریمن چورته دی د مابین ترغه د دې راتک او بل تاریخ څه ده چې سوال وو د کوملل خونه به زه به ورته وایم چې دوی څنګه راغله په کوم ځای کې وسدل په چلتون کې وسدل په کوم کې هغه به خبر هغه به خپل وایم خو په صورت باندې تر اوسه پر هغه اسنه چې ما خپل باندې مطالعه کړی دی او په هغه کې د پوهان کاکل صاحب چې په همدې تاریخي مقطع کې د هغوی د نظامن د تحصیل هم کړی دی په کې هېڅ یو داسې سند نشته دی چې په دې ده کې د دواړو لورو په مابین کې یو امضا او مهر ټاپه وبسي یا په دې ده کې لویه جرګه یا په هغه ځای کې د لندن کې نه پارلمنټ هغه تایید کړی وسیږي دا د یوه خبره بله خبره په دې کې و چې په یو ویشتم د جون د یو نونس یو ویشتم کال کې د شامن لخن غازی په زمانه کې هم د پښتونخوا سیمې شخصتونه راغلل شامن الله خان ته یې ورته ویل چې موږ تا په خوا کې ولاړ یو خو بیا هغه ځای کې بس ستونزې پیدا شولې هغه وخت کې هم چا ونه منله په هغه وخت کې هم در خبره نه و منل شوې بل هغه ځینې رادې خواته دا چې وی سل کاله سلم نه بلکې اوسل څلیرش کاله په دې باندې تیر شوې ده موږ ځمکه خرڅه کړې نه دی او دا کوم احمد نه راځي چې ورسره په هم صاحب موبایل سره بیره په دې باندې په صدور شپتم کال کې هم یعنی په 1947 کال کې منزور ده په دې کې هم حالت ډېر ترنګل شو بیا بل جرګه جوړ شول او پس لږ ځنه هم دا خبره په کې په صورت قطع باندې قبول نه شول او دا خبره رات شوې ده نو وخت چې دغه خبره وو وسیږي په صورت قطعي باندې د افغانانو ته پاره د منلو وړ خبره نه و او نه ده او نه
مننه قریشی صاحب
نه منی و سره
تشکر بله
مهرباني
مننه اما مینپال صاحب دلته د پوهان صاحب صافی او د قریشی صاحب خبرو یو نظر ماته پیدا شو هغه د سه اوس چې امریکایان هم په افغانستان کې دي، برتانیا او ناټو هم د افغانستان دوستان دي، او تقریبا په تاریخ کې دومره لوی دوستی او لوی مالی او پوځي امکانات افغانستان ته نو برابر، نو فکر نه کوي بهترین وخت د افغانستان د ډیورنډ مسله پورته کړي؟
لکه پوهان صاحب چې موږ ویل او زموږ دغه دریځ چې سړی تحلیل کې همدا نتیجه ځینې راوځي چې د ملت کار دی، او ملت کولی شي په دې برخه کې فیصله وکړي او د دې مسلې برخلیک وټاکي. زموږ دوستان په نظامی برخه کې، د افغانستان په اقتصادي برخه کې زموږ همکاري کوي، ولی په دغو مسایلو کې د افغانستان له حکومت سره یا په خپل باندې افغانستان حکومت نه غواړي د غوی په دغو مسایلو تراکش کوي، ولی په ډیپلوماټیک لحاظ باندې بیا هم وخت پر وخت باندې د نړۍ او د سیمې په کچه باندې غښتلي هیوادونه هغه نظر ورکوي. نور ډیورین دا زموږ مسله ده، او موږ به په خپل باندې دا حل کوو. د هغې دفاع هم زموږ مسؤلیت دی، او د هغې د برخلیک ټاکل هم زموږ مسؤلیت دی، او موږ به کوو.
اما چه قسم ای را حل میکنی؟ یک پلان واضح هست که چی باید شوه؟
په نړۍ کې دغه شی معضلات چې حل سوي دي، د ملګرو ملتونو دخوا حل سوي دي، او هلته ولسونو خپله غوښتنه کړې ده، نو دا باید دواړه طرفونه دلته چې قومونه ولسونه دي دا راپورت شي، او له ملګرو ملتونو وغواړي چې د دې مسلې برخلیک وټاکي.
بله، خو همینجا ملامت کردن حکومت فعلی ده برابری آقای غنی، فکر میکنم منظور ما مقصد ما نیست، منتاز بسیار زیاد سالا تیر شده، یک موقف درست از طرف حکومت های افغانستان در این باره ارائه نشده. یکی از شنونده عزیز ما یا چند نفر در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، اونا چند موضوع رو میگن که از سوال سوال مبره. اونا میگن در ولایت های سرحدی افغانستان همین لحظه در این وقتا یعنی پول ها روپیه های پاکستان رواج داره، یعنی حکومت که نتانه یک پول پاکستان کنترل کنه یعنی در خاک خود، ای چطور دیگه جنجال ها رو یک طرفه خواد کرد؟ پانسپ شما چی بکر میکنین؟ شما تجربه زیاد دارین، یعنی منظور ما آقای غنی رو فعلا تحت فشار آوردن درست نیست، برای اما سالای متمادی اگه در نظر بگیرین این موضوع رو چه قسمی تعلیم میکنه؟
بله استاد، از ما پختنه هم در نظر سه پختنه تورده ده چه یو پاکستانی کلداره او بل پا پاکستان که افغان مهاجران.
مهاجران بله،
دیر که حرف خویی حرف اولیست که محترم نظر سه محترم ما پیشتر بسیار خلاص با او یک اشاره داشتیم که زمانی که ما استقلال خارجی خودم بعد از 1919 به دست آوردیم، لازم بود که در مو وقت از انگلیس پیش از اینکه مائده دوستی امراش امضا شوه خواستم شد که زمین های ما را اگر مناطق افغانستان دوباره به افغانستان بسپارن ای خوب خواد بود، برای از اینکه ولو اگر در پلان انگلیس در وقت وجود داشت، اما هنوز به نام پاکستان چیز اعلان نشده بود و نه در نقشه جهان پاکستان وجود داشت تا 1947، یعنی ما بعد از استقلال 1919 تا ایجاد پاکستان هیچ نوع اقدام ده واپس گرفتن یا واپس خواستن سرزمین های خود با نفوسش از انگلیس نکردیم، عملا وجود نداره. و زمانی که سازمان ملل متحد تأسیس شد و با این مسائل رسیدگی هم شده میتونست و محکمه بین المللی عدالت جز یکی از ارگان های عمده قضایی سازمان ملل متحد است که تا امروز فعال است، ای حق ما به اساس مائده دیورند از پاکستان یک لانجه یا مناقشه یا منازع حقوقی است، این منازع سیاسی نیست، این بسر به گپ و به زبان و به مذاکرات هم حل شده نمیتونه تا ما حق خود نگیریم. فلهازا این باید به محکمه بین المللی عدالت بره تا محکمه بین المللی عدالت رو فیصله بکنه. اگر ما بخش سیاسی شه زیر نظر بگیریم، او دادن رای مردم است به این که آیا پاکستان ما قبول داریم یا ما پس میریم به افغانستان. اینمی حق با پشتونای او طرف داده نشدن. در وقت دو صندوق مانده در نوزده چه لفت که یا با هند می پیوندین یا با پاکستان مسلمان. به این لحاظ با سوی استفاده از ایدئولوژی اسلامی مردم، از اسلامیت مردم، اینا حق سیاسی داشتن دولت خود مختار یا پیوستن به کشوری که قبلا از او جدا شدن، این حق از بهشان سلب شده. این حق میتونیم ما هر وقت با اون مردم مطالبه بکنیم از مراجع بین المللی و ایر قدرت های بزرگ هم امریکا، هم انگلیس، هم پنج قدرت دارای حق ویتو در شورای امنیت، با اگر میخواهند صلح در منطقه باشه و بر صلح جهانی تأثیر منفی نکنه، ایر باید که حل بکنن و بخواهند. و آمدیم سر از اینکه حکومت فعلی و ما چی میکنیم. ما بعد از اینکه حکومت مجاهدین روی کار شد، همین همی توقع را داشتیم که باید با پاکستان اینا از در مسالمت آمیز، از رای سلامیز، امی لانجه یا موضوع پشتونستان یا خط دیورند حل و فصل بکنه. و ای پاکستان هم باعث یک دولت مکلف است، ما هم مکلف هستیم که سرحدات خود با پاکستان تعیین بکنیم. اینا مجبور هستن با ما مراجعه بکنن و بگوین که سرحدات ما را امرای شما کدام خطوط تعیین میکنه، سر از نو قرارداد باید امرای ما، امرای دولت افغانستان بکنه. اما متاسفانه حکومت افغانستان در اینجا پشت این مسئله بسیار مهم ملی نگشته و پشت امو در کنفرانس بن فیصله شده بود که مهاجرین ما شرافتمندانه و با عزت به خانه های خود برمیگردند. قدر اینا در غم جان خود شدند که مهاجرین فراموش کردند. امیال هم باید که ما نان خود نیم کنیم امرای مهاجرینی که در پاکستان است و آخرین فردش هم از یوغ پاکستان بکشیم و بیاریم در داخل خاک خود، که هیچ وقت اونایی را یاد کرده نتانند که 1.5 میلیون مهاجر افغانستان امیال هم در خاک ما زندگی میکنند. گرچه از همون مهاجرین اینا مخربین تربیه میکنند، به ضد افغانستان تربیش میکنند، تجهیزش میکنند، تمویلش میکنند، به هر نامه که بگه این طرف روانش میکنند، که هم خلاف موازین و پرنسیپ های بین المللی است و پاکستان در این حد باید جوابگوی باشه. آمدیم سر این که اقتصاد ما خوب نیست و کلدار با نه تنها در جلال آباد، نه تنها در خوست، نه تنها در بعضی ولایات دیگه، حتی در ولایت لغمان ما پرسان کردم مامورین دولتی را که شما چرا کلدار را رایت ساختین در این بازار. اون میگه ما به افغانی گذاریمون همیشه، منمی افغانی را ما میگیریم با کلدار بدل میکنیم و چون از پاکستان میایه تمام اجناس با مو پیسه پاکستانی اگر با اینا تعدیه میکنیم برای ما ارزانتر است. غیر از او این پول افغانی را برابر با پول پاکستانی از پیش ما میگیرن. این مجبوریت مردم است. این که اقتصاد خوب نکردن در این حکومت ما مسئول است. باید از اول هم با 85% نفوس دهقان اینا خدمت میکردن که اینا را دستش از گدایی پس بکنن. اما در بخش اقتصاد ما هیچ چیز نشده. رژیم سازی و دولت سازی هم قسم که لازم صورت نگرفته، مشکلات عدیدی وجود داره.
مننه مینپال سیب. ولسمشر غنی د افغان کډوالو د بیرته راستنولو لپاره کوم ځانګړی پلان پروګرام لري که د پاکستان پر وړاندې سخت دریس د ملت او د خلکو له خوا ستایل کیږي، په دې اړه هم ملت ترې نه غوښتنه کوي چې د پاکستان کې کچه ته پاکستان سره په تورخم کې ډزو یا جنگ ورسره کو، او لکه څنګه چې تاسو ویل چې نور ورته ورورم نه وایو، نو هلته زموږ خپل ورونه څنګه کوي؟
د افغانستان جمهور رئیس یوازې دانه چې د پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې او د هغوی پر بیرته راستنېدنو باندې فکر او طرحه وړاندې کوي. د ایران په ایران کې هم د افغان کډوالو په اړه باندې وخت پر وخت باندې شکله ایران ته دوی سفر کړی دی، پر دې مسایلو له هغوی سره غږېدلی. د افغانستان حکومت بشپړه تیاری لري ترڅو بیرته کډوال خپلو کلو خپلو بانډو ته او خپل وطن ته راستانه کړي. په دې برخه کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هره ورځ لګیا دی او هره ورځ کار کوي. ولی ډیر زیات بیا هم تصمیم په هغو کډوالو پورې تړلی دی چې هلته اوسي. دوی باید په دې برخه کې فیصله وکړي ځکه په افغانستان کې د کار، په افغانستان کې د روزګار فرصتونه، د دوی په کلیو بانډو کې، د دوی په خپلو شیدیارو کې، په کروندو کې دا پستا و. لکه پوهان صاحب چې وویل، دا وطن قرباني غواړي. د افغانستان اوسنی چې په خپل وطن کې دي، دا خلک هم له دوی سره تیار دي چې خپله د خولې ګوله ورسره نیمه کړي. ولې د پردیو له فشار سره، د پردیو له فرمایشونو سره، او د پردیو له غوښتنو څخه باید موږ ځان خلاص کړو. د پاکستاني روپۍ په اړه باندې نن ما خبرونه کتل په زابل کې، قومي مشرانو دا پریکړه کړې ده چې دوی به نور پراکړه ورکړي، پاکستان د روپۍ نه کاروي، موږ یې استقبال کوو، مننه ځینې کوو. دا په ملت پورې اړه لري، او ملت په دې برخه کې باید واضح او ښکاره دریځ ولري او پریکړه وکړي د خپلو ملي ارزښتونو سپوږ کې، او خپل افغانۍ هم ده، خپل ملي اقتصاد سره همکاري هم ده، په دې اړه باید پریکړه وشي.
ډېره زیاته مننه کوو نظر صاحب. چون خبرونه ته موږ تقریبا یوه دقیقه لرو، او په دوهمه برخه کې به له استاد څخه او قریشي صاحب څخه او دغه راس له مینپال صاحب څخه په دې اړه پوښتنې وکړو، او له اورېدونکو به هم وغواړو چې داسې نظرونه موږ ته راکړي چې د حل لارې څه ده. پاکستان او افغانستان د دوو دوست دوو ورونو هیوادونو په توګه په کومو حالاتو کې په سوله او آرامۍ کې ژوند کولای شي؟
امکان جنگ خو نه شي.
بله، او په عین حال کې هغه اورېدونکو ته هم بخښنه ترینه غواړو چې په فیسبوک کې ډېر زیات پیغامونه موږ ته استولې دي، هغه د وخت د قید خبروي. موږ هڅه کوو چې د ځینو دوستانو پیغامونه نظر سبا هم کوشش وکړي چې هغه پیغامونه هم چې اکثره جذباتي او احساساتي دي د تورخم پړه هغه هم خپاره کړو. د خبرونه په دوهمه برخه کې له اوریدونکو دا هیره هم کوو چې د موضوع متعلق پوښتنې مطرح کړي، او کوشش وکړي چې په لنډ الفاظو کې خپل پوښتنې مطرح کړي ترڅو نور اوریدونکو ته هم فرصت ورشي. په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه له سفیولا ستانکزی ورور پسې احمد تکل د نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي.